رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نو شبا شنایم دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته مو هرکلی وایم. د روان خبرونه په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن د آذربایجان په پایتخت باکو کې د افغانستان په باب نړیواله غونډه پیل شوه. طالبانو د تخار د ولایت په اب چشمه ولسوالۍ کې 14 حکومتي عسکر وژلي دي، او ترامپ له پوتین سره د جولای په 14 په هلسنګي کې علي غونډه کوي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان راتلونکي د افغان بچیانو د ښې تربیې پورې تړلی ده.
او زه یقین لرم چې تاسې به نسلونه وروزئ چې د افغانستان بنیادي تحولات به دا نسلونه ایتاس نرو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر ارزیابۍ کار روان دی، په نږدې وخت کې به دغه لست خپور کړي.
هغه معیارونه چې مخکې نه د کمیسیون لخوا تصویب شوي دي، هغو معیارونو مطابق به موږ دوسیې ولایت په ولایت څېړو.
او د امریکا د استازو مجلس ونتوانید چې د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو مهم قانون تصویب کړي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. عذر ته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. طالبانو د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ کې چې د افغانستان او تاجکستان سره څیرمه پرته ده، سهار وختي پر حکومتي قواو برید کړی، 14 تن عسکري وژلي دي. د تخار د والي ویان ثناءالله تیمور امریکا غږ کول چې طالبانو د پولیسو د یتیم تپي پوسته له ویلنډ جګړې وروسته ونیوله، او د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم د حملې خبر تصدیق کړی دی. د افغانستان حکومت تور لګی چې دوی په قول د مرکزي آسیا ټریستان د افغانستان خاورې ته راوړي او په شمال کې د طالبانو سره په جنګ کې کومک کوي. له بلې خوا د خبري رپورټونو له مخې نن د پنجشنبې په ورځ د لوګر ولایت د څرخ په ولسوالۍ کې د سولې د طرفدارانو په غونډه کې د بم په 14 کې 8 کسان وژل شوي دي، خو دغه پیښې په اړه ضد او نقیز رپورټونه رارسېدلي دي. د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې نننۍ حمله د افغانستان د دښمنانو ستر جنایت بلل شوی، او په کابل کې د سولې د غورځنګ طرفدارانو هم په دغه پیښه اختلافاتو تصدیق کړی دی. خو د لوګر د امنیت قمندانې وایي چې اصلا نن د څرخ ولسوالۍ په میربرکت سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د اپیمو او نشه یي موادو د قاچاق په سر د اختلافاتو له امله جنګ وشو. د لوګر د امنیت قمندانې وایي شاپور احمدزی امریکا غږ کوي چې د طالبانو د ملا محمد نعیم د ډلې او د ملا محمد فرید د ډلې ترمنځ جنګ وشو، او دواړو خواو ته تلفات واوښتو، خو طالبانو په خپله تر اوسه پورې دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په یوې ځانګړې مقالې کې چې د نیویا ټایمز ورځپاڼه کې چاپ شوې وه، په طالبانو باندې غږ کړی و چې د افغانستان خلک د 18 کلن مسلسل جنګ نه سخت ستړي شوي دي، باید چې نور پای ته ورسیږي، او دی چمتو دی په هر ځای کې چې طالبانو غواړي مذاکرات ورسره وکړي. طالبان یې دغه غوښتنه نه ده منلې، او وایي چې متحده ایالاتو سره مستقیماً مذاکراتو لپاره آمادګي لري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د خبرو په خاطر نن د پنجشنبې په ورځ د آذربایجان په پایتخت باکو کې د شاوخوا 80 هیوادونو او نړیوالو موسسو د استازو په ګډون د تماس له ډلې د ورځنی کانفرنس پرانستل شو. د سولې د شورا وایان صد احسان طاهری امریکا غږ ته وویل چې د خارجه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د افغاني هیئت مشري کوي. افغانستان او جرمني د تماس له ډلې ګډه مشري په غاړه لري، او روسیا او د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسیا جمهوریتونو په غړیتوب کې شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي شورا ولسوالیو د کاندیدانو په لیست باندې کار پیل شوی، او د اسنادو له بررسۍ وروسته به نمونه اعلان شي. د کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل:
هغه معیارونه چې مخکې نه د کمیسیون لخوا تصویب شوي دي هغو معیارونو مطابق به مونږ دوسیې ولایت په ولایت څېړو چې زموږ د کارمندانو لخوا کټګوري شوي دي. یو لومړی کټګوري هغه خلک دي چې هغوی ټول شرایطو باندې پوره دي، هیڅ شرط هم په هغوی کې کم نه ده، هغه د کمیسیون لخوا کتل کیږي او هغه به تصویبیږي.
سیاد زیاته کړه چې د کاندیدانو د نومونو د لیکنې بهیر د غبرګولې په پنځمه پیل شو او د کمیسیون لخوا 9900 کاندیدانو ته فورمې توزیع شوې دي. نن د پنځشنبه په ورځ هم په غزنی کې په سلګونو خلک چې اکثره هزاره ګانو د انتخاباتو د کمیسیون دفتر مخته راجم شو او په دریو انتخاباتي حوزو کې د کمیسیون لخوا د انتخاباتو د سطر رسولو د پریکړې په مخالفت شعارونه ورکړل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جولای په 14 په هلسنګي کې خپل عالی غونډه کوي. سپینې ماڼۍ دا اعلان یوه ورځ وروسته په مسکو کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سرحدریزي مشاور جان بولټن او روسیې د چارواکو ترمنځ د غونډې وروسته وکړه. بولټن چې یو وخت روسیې د خارجي پالیسۍ سخت مخالف و، نن د پنځشنبه په ورځ د مسکو په نړیوال هوایي میدان کې ژورنالیستانو ته وویل دواړو خواوې غواړي چې د اختلافاتو باوجود خپل همکاري جاري وساتي. د روسیې جمهور رئیس پوتین له بولټن سره په کرملین کې د ملاقات په وخت نوموړی مخاطب کړ او ویل
له ماسکاو څخه ستاسو لیدنه د دې هیلې زیاتوي چې ممکن موږ د دواړو دولتونو ترمنځ د بشپړو اړیکو د بیا ټینګښت لپاره لومړني ګامونه واخلو. د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ دا دوه اړخیزه غونډه هغه څه ده چې دی باید وکړي. موږ به په خپل هیواد کې سیاسي نیوکو ته په نه پام سره دا کار وکړو.
بولټن یو وخت پوتین د دروغجن په نوم یاد کړی او له روسان سره یې اړیکو کو کلک مخالفت کو، خو نوموړي ویلي چې زه اوس د سپینې ماڼۍ مشاورم او د روسیې په اړه مې مخکنۍ څرګندونې اعتبار نه لري. ټرمپ او پوتین دوه واره مخکې هم مختصر ملاقاتونه کړي، خدای لومړی رسمي غونډه ده او دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د اف بی آی ځانګړي مفتش رابرټ مولر د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو او د ټرمپ ترمنځ په احتمالي توګه د پټو تماسونو او په انتخاباتو کې د ټرمپ طرفدارۍ د روسانو د لاسوهنو په اړه تحقیقات کوي او وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. د اروپایي اتحاد مشران د مهاجرو په اړه په موجوده قوانینو کې اصلاحاتو پر اصولو باندې غور کوي، خو د غړو هیوادونو ترمنځ اختلافات نه دي رفع شوي. نو شاباش نه د امریکا غږ د خبریال کرساناس د رپورټ خلاصه تاسو ته لولي.
د اروپایي اتحاد 28 غړي هیوادونه له نورو هیوادونو نه د مهاجرینو د قبلولو په اړه ژور اختلافات لري. هر کال په زرګونه مهاجرین چې زیاتره یې د افغانستان، سوریې، عراق او نورو جنګځپلو هیوادونو ادبادي د ښه ژوند په هیله په قاچاقي ډول اروپا ته مخه کوي. خو له 2015 میلادي کال نه اروپا ته د یونان او ترکیې په لاره د غیر قانوني مهاجرینو په تک کې زیاتوالی راغلی او د اروپایي اتحاد ځینې غړي نه غواړي چې په خپله خاوره کې ورته ځای ورکړي. اروپا له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل غږو چې نن د پنځمې په ورځ پارلمان ته وینا کوله او د کورني فشارونو باوجود ډېر سخت د مهاجرینو په باب د خپل حکومت له پالیسۍ نه دفاع وکړه. اروپایي اتحاد وایي چې یوازې د 2015 میلادي کال تر پایه پورې 1.8 میلیونه غیر قانوني مهاجر اروپا ته ورسېدل. خو د اروپایي اتحاد مشر ډونالډ تاسک وایي چې سږ کال د ترکیې او یونان د سمندري لارو د تړلو له امله کچا شپږ نوي په سلو کې کمه شوې ده. اروپایي اتحاد غواړي چې له لیبیا سره مرسته وکړي چې له افریقا نه ایټالیا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مخه ونیسي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او د کینیا په پایتخت نایروبی کې نن سهار وختي په یو مارکیټ کې د اور د لګیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لاویاو نه زیات زخمیان دي. چارواکي وایي نور مړي به هم د سوځېدلو هټۍ وړاندې پراته وي. د اور وژنې عمله لګیا وه، زیار ایسته چې شاوخوا کورونو ته د خپرېدو مخه ونیسي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. امریکایي جنرال لینز بنچ پرون په پنټاګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ائتلافي هوایی ځواکونو په طالبانو یو 345 بریدونه کړي دي. په دې اړه درته رپورت لرو لږ وروسته یاوري. په موکې د افغانستان رپورت ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د آزاد رقابت لاره سیالي کول د مساوات او برابرۍ په معنا ده. جمهور رئیس غنی د خونکو لپاره د 8000 بستونو د هممهاله ازموینې په پرانسته کې ویل چې د خونې په نظام کې فساد د منلو نه دی او تر بلې هر برخې د خونې په برخه کې روڼتیا ته ژمن دی. له کابله په همدې اړه لیمی نیازی رپورټ را لېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خونکو د 8000 بستونو لپاره د خونکو د هممهاله ازموینې د پیل په بهیر کې چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون لخوا نن د پنجشنبې په ورځ واخیستل شو او ویل افغان حکومت له بلې هرې برخې ډېر د ښوونې او روزنې په نظام کې روڼتیا او ښایسته سالارۍ ته ژمن دی. ښاغلي غنی د ښوونې په نظام کې بدلون د راتلونکو نسلونو د ښه ژوند متضمن وګڼه او ویې ویل چې په دغه نظام کې باید هیڅ ډول فساد او خیانت ترسره نه شي. جمهور رئیس غنی وویل
فساد که په نورو ځایونو کې وي شاید زمونږ یو څو پیسې ضایع شي، خو په ښوونې وزارت کې فساد د نسلونو باور له منځه وړي.
ښاغلي غنی همدارنګه د آزادو سیالیو له لارې د ازموینو اخیستل د نجونو او هلکانو تر منځ مساوات او برابري وګڼله. په دغه ازموینه کې له 8000 بستونو څخه نیم بستونه ښځو ته ځانګړي شوي دي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې حکومت د ښځینه ښوونکو ملاتړ کوي. هغه وویل دا کار به د راتلونکو نسلونو په روزلو کې بنسټیز بدلونونه راولي. ښاغلي غنی وویل
زه یې تاسې مخکې ځکه درېدلیم چې مانیا تعلیم یافته وه او تعلیم باندې باور درلود. هر بل شی کې گذشت درلوده اما درس کې گذشت نه درلود او زه یقین لرم چې تاسې به نسلونه وروزئ چې د افغانستان بنیادي تحولات به دا نسلونه اتاس نه راوړي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون درې میاشتې وړاندې 1200 بستونه چې 8200 د ښوونکو اعلان کړل. د دغو بستونو لپاره 200000 کسانو له 34 ولایتونو څخه خپل غوښتنلیکونه ورکړل چې 80000 پکې ښځې دي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر احمد نادر نادری هم د دې پروسې پر وړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي نادری وویل
بستای معلمین متاسفانه به فروش گذاشته می و یا
پخوا به د ښوونکو بستونه خرڅېدل او یا به هم زورواکو او سیاسیونو خپل د خوښې کسان ګمارل. اوس دا چاره ختمه شوې ده.
د ښوونکو د 15مې او 16مې رتبې د 8000 بستونو لپاره نږدې 1500 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي دي چې د هر یو بست لپاره به 100 کسان سره سیالي وکړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جنرال لینس بنچ پرون په پنټاګان کې یو خبري غونډه ته وویل چې ائتلافي هوایي ځواکونو په طالبانو 1345 بریدونه کړي دي او هغوی د 45 میلیونه مالی سرچینو نه محروم کړي دي. ښاغلی بنچ زیاته کړه چې دغه 1345 بریدونه د طالبانو سره د اوربند د پیلېدو نه مخکې شوي وو او افغان قواو هم په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو 19 مهم مرکزونه یې ویشتلي. هغه زیاته کړه چې په دغه حملو کې د مخدره موادو او وسلو د خوندي کولو ځایونو هم په نښه شوي، خو د یو ملکي د وژلو کره خبر ورته نه دی رسېدلی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
جنرال لینس بنچ د خپلو خبرو په پیل کې ویل چې د افغانستان هوایی ځواکونو ته روزنه، مرسته او مشاورت یې د ماموریت برخه ده او ورځ تر بلې د افغان هوایی ځواکونو د وړتیا او ظرفیت د ښه کېدو شاهد دی.
Under the authorities of the president's South Asia strategy,
de janubi asia la para de america de ulusmusher de new strategy urusta etlafi hawai qawaw de talibano po markazuno briduna ziyad kridi aw mug de new tariqo de karawol sara de talibano mali sarchine aw bansatuna panaka kaw.
خاغلی بنچ ویل د سولې لاریونونه په طالبانو فشار زیات کړی او د هوایی عملیاتو اصلي هدف هم دا دی چې طالبان دې ته مجبور کړي چې پوشي د سولې خبرې تر ټولو غوره لاره ده. جنرال بنچ ژمنه وکړه چې هغوی به د طالبانو په نښه کولو ته دوام ورکړي.
As we've said, the opportunity for the Taliban to come to the table.
The Taliban لپاره اوس د سولې خبرو ته د راتګ لپاره ښه فرصت دی، ځکه د هغوی تهاجمي عملیات ځینې شیان ثابت کړي. هغوی یو وستي منشي کنټرولولای او ورته ډیر تلفات اوړي او اوس هغوی خپل بریدونه یوازې امنیتی پوسټو یا د لرو پرتو ولسوالیو مرکزونو باندې متمرکز کړي دي چې دا ټول ګټونکې ستراتیژي نه ده.
بلخوا د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کوي. افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیله لري چې پاکستان طالبان وهڅوي چې سولې ته غاړه کېږدي.
Everyone has tiptoed around Pakistan for
ټول کلونو رهیسې په پاکستان سترګې پټې کړې دي او پاکستان هم د ترهګرو لیګلو ته دوام ورکوي. اوس موږ کارونه بل ډول کوو، نور موږ به د بد چلند په بدل مکافات نه ورکوو. موږ پاکستان ته وایو نور دا تمثیل نشي کولای.
خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او ادعا کوي چې پر طالبانو دومره کنټرول نه لري چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د مذاکرې میز ته کینوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د اساسو مجلس ونتوانی چې د چهارشنبه پر ورځ د ماجرینو مهم قانون تصویب کړي. دا چې ولې لږ وروسته ځواب پر رپورټ کې اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د محل ویش له مخې نن د چنګاغ پر و منیټه په پام کې و چې د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو لپاره د احتمالي نوماندانو نوملړ یا لومړنی لست خپور کړي. خو د دغه کمیسیون مشر وایي چې د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر ارزیابۍ کار روان دی، په نږدې وخت کې به دغه لست خپور کړي. په دې اړه د لیمینیازی رپورټ اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو لپاره د احتمالي نوماندانو د لومړني لست برابرولو لپاره د یادو نوماندانو پر اسنادو څېړنه روانه ده او ډېر ژر به لومړنی لست اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې په پام کې و نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې پر اوومه نیټه د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو لومړنی لست خپور شي. خو د ټاکنو کمیسیون په همدې ورځ د یوې اعلانې غونډې په ترڅ کې د مدني ټولنې، ټاکنیزو نظرو بنسټونو او مطبوعاتو په حضور کې د احتمالي نوماندانو د اسنادو د تصویب ناسته ترسره کړه. د دغه کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد وویل یاد لست په ډېر ژر اعلان شي.
هغه معیارونه چې مخکې نه د کمیسیون لخوا تصویب شوي دي، هغو معیارونو مطابق به مونږ دوسیې ولایت په ولایت څېړو چې زمونږ د کارمندانو لخوا کټګوري شوي دي. یوه لومړۍ کټګوري هغه خلک دي چې هغوی ټول شرایطو باندې پوره دي، هیڅ شرط هم په هغوی کې کم نه ده. هغه د کمیسیون لخوا کتل کیږي او هغه به تصویبیږي. بعضې شرایط دي چې هغه یو یا دوه شرطونه پکې کم دي. د معیارونو چې مخکې کمیسیون تصویب کړي دي هغې مطابق به هغه له لیست نه پاتې کیږي یا به ویستل کیږي. انشاءالله هغه وروستنی لیست چې کله د کمیسیون لخوا اعلانیږي هغه به نهایي ابتدایي لیست وي، او وروسته له هغې نه هر څوک په دې اړه باندې شکایت لري، د شکایت حق د هغوی لپاره محفوظ ده.
که څه هم ښاغلي سیاد دا په ډاګه نه کړه چې ولې د احتمالي نوماندانو لومړنی لست په خپل وخت پور نه شو، خو تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون یو ویان زبی سادات امریکا غږ ته ویلي و چې په پام کې و چې له ټولو ولایتونو څخه د احتمالي نوماندانو اسناد یوه اونۍ وړاندې د ارزیابۍ لپاره مرکز ته رسېدلي وو، چې د یو شمېر تخنیکي ستونزو له امله دا کار دوه ورځې مخکې ترسره شو. د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو نوملیکنه د غبرګولي میاشتې په 5مه پیل او تر 22مې دوام وکړ. د ټاکنو د ساري او شمېر بنسټونه بیا په دې باور دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم له ټاکنیز مهال ویش څخه لومړنی لست ناوخته خپروي، خو باید د اسنادو په ارزونه کې له دقت څخه کار واخلي. له رړو ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
هم دوی په عمل او د تقسیم په رعایت ګټه پاتې دي، خو له دې څنګ دقت به ډېر پاملرنه وکړي ترڅو هغه اسناد په ښه توګه وڅېړل شي او هغه کسان چې لوړ شرایط نه لري هغوی په لست کې پیدا نه کړي. په عین حال کې موږ د افغانستان له خلکو څخه هیله غوښتنه کوو چې دوی باید دا لستونه په دقیقه توګه مطالعه کړي. کوم کاندیدان چې وړ نه دي، شرایط نه لري، هغوی لپاره اعتراضونه برابر کړي په خپل ټاکلې وخت سره، او د شکایتو له کمیسیون څخه مکنده ده چې لازم تحصیلات خصوصا په ولایتي کچه باندې دوی چمتو کړي ترڅو د خلکو اعتراضونه
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره څه باندې 9900 فورمې ویشل شوې وې، خو له دې شمېر څخه یوازې څه باندې 6500 کسانو نوملیکنه کړې وه.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا استازو مجلس ونتوانی چې د چهارشنبه په ورځ مهاجرینو مهم قانون تصویب کړي. له څو اونیو را په دې خوا دغه قانون د تصویب کېدو لپاره د کانګرس او سپین ماڼۍ ترمنځ بس او خبر اتر شوی وی. د دې رپورت نور جزئیات د احمد شکیب دوست پر رپورت کې ورو.
اوس هم زرګونه کډوال چې قانوني اسناد نه لري سربداله ګرځي، ځکه چې امریکایي قانون جوړونکي ونه توانېدل قانون تصویب کړي. دا دویم ځل دی چې د مهاجرت قانون په کانګرس کې نه تصویب کیږي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل چې دیموکراتان د قانون د تصویب کېدو مخه نیسي.
ما وویل کې کولای شي تصویب کړي، خو زه غواړم چې هغوی خپل کار وکړي.
کانګرس کې د ولسمشر ټرمپ پر لپسې لیدونکو کتنو دا څرګنده کړه چې سپینه ماڼۍ په سنا کې د مهاجرت قانون په اړه او دا چې د تصویب د امکاناتو په وړاندې خنډونه موجود دي ستړي شوی ده. دغه کار دا هم وښودل چې جمهوریت غوښتونکي نه دي توانېدلي د خپل ګوند محافظه کار غړي د قانون ملاتړ ته وهڅوي.
هغه څه چې نن موږ ولیدل دا و چې لږ شمېر جمهوریت غوښتونکو د استازو په مجلس کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، څو د یو ناکام مات ګوډ بې کفایته نامناسبه او ظالمانه مهاجرتی سیستم په مقابل کې خپل رایې قوی کړې.
د استادو د مجلس محافظه کار استازي لدې ویری چې نوې قانون به ځوانو کډوالو ته معافیت ورکړي د قانون خلاف رایې ورکړه، او په دې توګه له دیموکراتانو سره په یو کتار کې ودرېدل.
دا طرح قانونی مهاجرت 40% رقموي، دا طرح د گرین کارت ویزې ختموي، دا طرح د ډیرو کورنۍ یو ځای کېدل له منځه وړي، او بلاخره دا طرح پناه غوښتونکو ته زیان رسوي.
خود جمهوریت غوښتونکو رهبری بیل نظر لري.
د امریکا ولز د مهاجرتي قوانینو د اصلاح لپاره چې تر قانونیت مخکې پر تطبیق تمرکز وکړي د هر اړخیز دریت غوښتونکو کېدی.
ویل کېږي چې کېدای شي له مهاجرو کورنیو څخه د ماشومانو د بیلولو د پروسې د ختم پر سر د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه شته پوښتنه په سنا کې د قانون له تصویب کېدو وروسته حل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
په پاکستان کې د جولای په 18 عمومي انتخابات کېږي. په دغه انتخاباتو کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي سیاسي ډلو په شمول د ځینو اسلام پاله سیاسي ګوندونو ائتلاف کړی. دغه ائتلاف چې متحده مجلس عمل نومیږي د 2002 کال په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په صوبې کې حکومت جوړ کړی و. دا چې متحده مجلس عمل بیا ولې جوړ شوی دی او هدف یې څه دی؟ نظرانه یوسفزی د سیاسي چارو له کارپو رحیم الله یوسفزی سره په همدې اړه مرکه کړې.
دوی دا فکر کوي کدی ځان ځان لا پټاکنو کې ساخلی نو دوی ته به ماتې وشي او په اسمبلی کې به د دوی نمائندګي ډېر رقم شي. نو دوی یعنی په دې غرض باندې یو شوي دي کدی یو ځای وي د دوی ووټ به نه تقسیمېږي او دوی ممکن ده چې زیاتې چوکۍ په اسمبلی کې وګټي، هم مرکز کې او هم په صوبو کې، خاص طور باندې خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې. نو دغه اصلي وجه ده. نور چې کوم خبرې کېږي هغه اضافي دي چې دوی یا د اسلام لپاره شریعت لپاره کار کوي یا دوی یو ښه اسلامي نظام پاکستان کې راوستل غواړي، ځکه چې هغه خو همدغه 2002 کې 15 کاله په حکومت کې پاتې شوی په خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې. نو دوی په دغه کار کې پاتې راغلي چې دوی داسې یو ښه شرعي او اسلامي نظام راولي.
په 2002 کال کې هغه دا وی چې امریکا افغانستان ته راغلی دا دغه خبرې استعمال کړه چې خرای وګټي. د زله د هغه غټه خبره صد په سبا باندې اتکا کوي.
مختلف حالات 2002 کې راغلی لږ مخکې امریکای افغانستان باندې بریټ کړو، طالبان حکومت ختم کړو او د امریکای یو وخت کې پاکستان کې ډېر مخالفت او طالبان په حق کې یو قسم سزا جوړه شوی و. نو دې دغه استفاده وکړه او ډېر په ښکاره باندې طالبان په حق کې، حتی چې د القاعده په حق کې او د اسامه بن لادن په حق کې او د امریکای خلاف خبرې دې کولې. د مشرف چې هغه هغه وخت کې حکومت او د مشرف دا خلاف هم خبرې کولې، نو هغه ډېر استفاده وشوه. اوس خو هغه حالات نه دي، اوس خو ډېر امریکای مخالفت کوي خو هغه ډېر داسې لږ مخالفت کوي، طالبان ته حق کې مخکاره خبره ډېره نه کوي. نو اوس خو حالات بدل دي. بل دا خبره ده چې یو خو ټول خلک همدا وایي که نه چې دوی خو اوس یو ځای شو چې دا انتخابات په سر راغلو. دوی نه وخت 15 کاله خو دوی نه وکېدل او دوی له مختلف سیاسي ګوندونو سره ملګرتیا کوله. مولانا فضل الرحمن ډله چې هغه د نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ سره ملګرتیا کوله، مرکز کې دی په حکومت کې شامل وو، او جماعت اسلامي چې ځانو هغه خیبر پختونخوا کې د عمران خان تحریک انصاف سره ملګرتیا کوله، په حکومت کې 3 کاله شامل پاتې شو، حالانکه د دوی صرف یو اسمبلی کې چوکۍ وي او د دوی درې وزیرانو ډېر مهم دوی سره وزارتونه وو. نو خلک هم دا وایي چې دغه وخت کې دوی ولې نه اوکېدل.
دوی بیا خپل اختلافات ختم څنګه کړل؟ د دوی په منځ کې هم د جماعت اسلامي او د جماعت العلماء اسلام په منځ کې هم ډېر اختلافات اوس هم موجود دي.
جماعت العلماء اسلام او جماعت اسلامي دوی یو بل سره په یو څو مسلو باندې ډېر اختلاف لري، خاص طور باندې د فاټا سره چې کوم مستقبل دی خیبر پختونخوا ته شامل اول جماعت اسلامي دغه په حق کې دی، اسلام مخالف تھے، نور اختلافات تھے، خدا بے چی دا یو غرض دے پارے اوشری دی چی والی چی دا دی ووٹ تقسیم نشی، یو کینڈیڈ یو امیدوار ورکی پہرا حلقہ کے اور دی زیادہ چوکے ہو گئی.
یو بل خبر رحیم الله یوسفزی صاحب، دوی باندې د تورو په 2002 په انتخاباتو په دوران کې چې هغه وخت کې پوځي اداري اسټابلیشمنت هم غوښتل چې دوی راشي په حکومت کې، اوس حالات څنګه دي؟
یو خو زه د خپل تجربې نه دا ویلی شم چې 2002 چې کوم ټاکنې وې هغه کې واقعا خلکو د ایم ایم ایل ووټ ورکړ، دا څنګه و چې په ټاکنو کې ستګي توري شو په خپل ځل کې ګرځېدو به خلکو دوی لړای ورکړې وه، خلکو ویل چې دوی دلته د موکل نه ورکړې، مذهبي ګوندونه یو شوي دي، دوی د اسلام په نوم باندې دوی دومره ووټ غواړي، دوی د اسلامي نظام غواړي، دوی د امریکې مخالف دي، دوی د فوج مخالف دي، خلکو لړای ورکړې وه.
دوی ته به مولا ملټري الاینس نه ویل کېدل،
دوی خپل اسم چې کوم وعده پوره نه کړې او بیا جی یو بس سره اختلاف هم پیدا شو، 2000 کم کې وتا ډېر لوی ماته وشو، 2000 لسن کې وتا هم ماته وشو، ځکه دی یو شی دی چې دا چې دی دل دلو نو دی دې غټ دې ته شکست شو.
د دې ساعت لاند خبرونه، طالبانو د تخار ولایت د چاپ ولسوالۍ کې چې د افغانستان او تاجکستان سرحد سره تیرمه پرته ده پر حکومتي قوو باندې برید کړی او 14 عسکري وژلي دي. لبل خوا د خبری رپورټونو لمخې نن د پنځشنبه په ورځ د لوګر ولایت د څرخ پولیسوالۍ کې د سولې طرفداران په غونډه کې د بم 14 شوي او 8 کسان وژل شوي دي. پر دغه پیښې په اړه ضد او نقیض رپورټونه را رسېدلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د خبرو اترو په خاطر د پنځشنبه په ورځ د آذربایجان په پایتخت باکو کې د شاوخوا اتیاو هیوادونو او نړیوالو مؤسساتو د استازو په ګډون د افغانستان د تماس ډلې د ورځنی کانفرنس پیل شوی دی. روسیا او د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي اسیا جمهوریتونه هم پکې غړیتوب لري او افغانستان او جرمني په ګډه مشري کوي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ملي شورا ولسوالیو د کاندیدانو په لیست باندې غور پیل شوی او د اسنادو د بررسۍ وروسته به نمونه اعلان کړي. د امریکا د کلاسیکي موسیقي استاد او پیژندل شوی هنرمند جوزف جکسن د 90 کلونو په عمر د لاس ویګاس په ښار کې مړ شو. جوزف جکسن د مشهور امریکایي سندرغاړي مایکل جکسن پلاغو چې تل به ورته د خپل استاد په سترګه هم کتل. د جوزف جکسن د ژوند یوه زیاته برخه په غربت او فقر کې تېره شوې وه، خو بیا وروسته نوم وویست او په میلیونو خلکو د جکسن د کورنۍ موسیقي اورېدله. مایکل جکسن په خپل هم په 1980 لمریز کال کې د نشې د ګولۍ د خوړلو په وجه په ځوانۍ کې مړ شو او د خپل پلار په شان د معاصر تاریخ د پیژندل شو هنرمندانو په جمله کې د عصري موسیقۍ په برخه کې نوم ستړی و. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټرس چې د چین، جنوبی کوریا او جاپان په سفر وتلی، نن د پنځشنبه په ورځ په سول کې د جنوبی کوریا د دفاع د وزیر سونګ یانګ مو سره ملاقات وکړ. میټس د جنوبی کوریا مشرانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د شمالي کوریا د یوې احتمالي حمله په مقابل کې تل د پخوا په شان له جنوبی کوریا سره ولاړې. شمالي کوریا په خپل وار د امریکایي قواو جنوبی کوریا ته پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه لري او وایي دا په اصل کې پر شمالي کوریا باندې د پوځي یرغل په خاطر کېږي، خو د امریکا دفاع وزیر وویل چې دا ډول تمرینات د هغه په وینا د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې چانسونه زیاتوي.
درنو اوریدونکو دومه خبری پختو خبرونه په امدیزی پایتو رسیده. تر بیام خدای ملشه.